سرطان.
السلام علیکم په افغانستان کې د سحر لس بجې سپې د ازادي رادیو د خبرونه تر یولس بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونه کې اوري چې د میدان وردګ په جرلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل شوي دي. نور راپورونه وروسته معرفي کېږي. اوس له ناجیې صافۍ نه خبرونه اوري.
ټکی د پروان سیمایز چارواکی وای چې د سیاګرد ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د یو دوکاندار د وژلو په غبرګون کې مظاهره کړې. د کونړ امنیتي چارواکی وای چې وسلوالو طالبانو په وټپور ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو په سلورو پوستو حمله کړې. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای چې ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ کړی. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی د کورنۍ او چارو وزارت ته امر کړی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. ښاغلی غنی په ارګ کې د ملي تدارکاتو د کمیسیون په پرونی غونډه کې په دې اړه څرګندونې وکړې او ویل چې د تیرو تدارکاتو پروسه دې له څېړنې وروسته په واضح ډول تصفیه شي او هغه کسان دې په نښه شي چې په دې بهیر کې غیر قانوني اقدامات کړي دي. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې کمیسون پریکړه وکړه چې د کورنیو چارو وزارت دی د قراردادونو لپاره یو شپږ میاشتنی طرحه جوړه او بیا د طلبۍ ته د هغو د وړاندې کولو پروسه دې پیل کړي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون یو کمشنر د هیواد له تمیز محکمې څخه غواړي چې د فرخوندی د قتل په قضیه کې د لمړنۍ او استیناف محکمې پریکړه دې نتایدوي. د بشري حقوقو په خپلواک کمیسون کې د ښځو د حقوقو د ساتنې او پرمختګ کمشنری سوریا سوبرنګ ازادي رادیو ته وویل چې په دې اړه چې د محکمه به عادلانه وي کنه پوښتنې خورا زیاتې دي. زمنګ ټینګار دا دی چې ستره محکمه او د تمیز محکمه دي هم د لومړنۍ او استیناف محکمو پریکړې بیا وڅېړي او په دې برخه کې دې بیا غور وکړي. د کابل استیناف محکمې په دې وروستیو کې د هغو څلورو کسانو د اعدام حکم چې د فرخوندې د قتل په قضیه کې په لاس لرلو تورن دي شل کلن حبس ته راټیټ کړ او همداراز د شادوشمشیر زیارت مجاور ته یې برات ورکړ. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په وټپور ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو پر سلورو پوستو حمله کړې. د دې ولایت امنیه قمندان عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې تېره شپه د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په دې حملو کې یو افغان سرتیری او دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي وویل چې اوس وسلوالو په شاته کړی او جګړه پای ته رسېدلې خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پروان سیمایز چارواکي وایي چې د سیاګرد ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د یو دوکاندار د وژلو په غبرګون کې د پروان بامیان لویه لاره تړلې ده. د غربان ولسوال محمد سعید صدیقي ازادي رادیو ته وویل چې دغه دوکاندار تېره ورځ د محلي پولیسو لخوا په ډزو وژل شو. صدیقي وایي چې پر محلي پولیسو په سیاګرد ولسوالۍ کې تېره ورځ یو ماین وچاودید او وروسته بیا پولیسو د سیمې پر اوسیدونکو ډزې پیل کړې چې یو کس یې ووژه او یو بل ټپي کړ. د قربان ولسوال وای چې مظاهره کوونکي به د وژل شوي دوکاندار جسد د پروان د والي دفتر ته هم یوسي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر شپېته افغانۍ شپېته پوله، یو اروپایي یورو شپږ شپېته افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند درې نوي افغانۍ، یو سعودي ریال پنځلس افغانۍ پنځه نوي پوله او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه پنځه اتیا افغانۍ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی خو زیاتوي چې لا هم د خبرو پړاو ته نه دی رسیدلی چې باید رسیدلی وای. ښاغلی کیری وویل هغه وخت را رسیدلی چې ولیدل شي آیا توافق ته رسیدل امکان لري او کنه. ښاغلی کیری په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره له غونډې وروسته په دې اړه وویل.
د
اوس هدف پر دې هڅو تمرکز کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ به ټول لازم فشار وکړو څو ورورسېږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلي، اوس مهال د جولای د اوومې خواته چې مهلت ټاکل سوی پر مخ ځو.
غلی کری د خپل ایرانی سیال سرګندونو ته چې وایي دواړه لورې له دې مخکې هیڅ کله نه و سره نږدې شوي اشاره وکړه. ویل له دې وینا سره موافق دی، خو دا خبرې پر سم او ناسم لورې اطلاعی شي. د خبرداري ورکړ شوې د ایران د نغړې په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. د یونان خلکو پرون په یو ټول پختنه کې د نړیوالو پور ورکونکو هغه تر حرارت کړ چې لمخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید د سپما یو لړ اقدامات تر سره کړي. ل دې خبرداري سره سره چې ل نړیوالو پور ورکونکو سره یو موافقې ته نه رسیدل خې د یورو د چلن له حوزې څخه د یونان د وتلو سبب شي. په سلو کې د نوی رايو ل شمیرنې ورسته معلومه شو چې په سلو کې ل شپې تو زیاتو خلکو منفي رايو ورکړي دي. پرون د حکومت زرګونو پلویانو د پلازمینې اتن په سینتګما چوکې د رایو د نتایجو لمنځنه وکړه. د پرونې ټول پښتنې غوښتنې د یونان کین اړخې صدر اعظم الکسس سپراس کړې وه. سپراس له رای ورکوونکو غوښتي وه چې په یونان کې له شپږ کلن اقتصادي بحران وروسته د اروپایي مشرانو د سپارښتنو په ردولو سره د ده په وینا د ډار او تروریزم پر ضد رای ورکړي. او پرون د نایجیریا په مرکزی ښار جوز کې دوه چودنې وشوې. عیني شاهدان وایي یوې چودنې یو رستوران په نښه کړ او بلې یو مسلمان ملا چې له سخت دریځې بوکو حرام ډلې سره یې اړیکې پرې کړې وې. د پولیسو یو ویان تایید کړه چې په جوز کې دوه چودنې شوې خو د تلفاتو په اړه یې څه ونه ویل. عیني شاهدان وایي ګڼ مړي او ټپیان روغتونونو ته لېږدول شوي دي، خو د پلاتو په پلازمینه جوز کې وخت نا وخت د بوکو حرام سخت دریځې ډلې لخوا حملې ترسره کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د میدان وردګ ولایت په جرلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د ځینو سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل شوې.
ټول هغه موضوعات چې جرلیز په پیښه کې شوي وو هغه د نږدې نه کېږي.
په کونړ کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونو خلک اندېښمن کړي. ټپي سوي ماشومان د یو تازه برید کیسه کوي.
درې کس مخکې یو کس راتو یو پاد شو کور ته لاړو مندرو روان شو برنه جټ بمبارو کوم ځای ځمان نه پوهېدل.
په کوټه کې چاودنې تلفات اړولې.
اول در په صبح په ځان نه پوسوي پټو شاید مل سره پاته سول بس ټکان سو ازر بیس وروسته.
د کابل چپ رسپانډ ته هم کتنه کوو. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان په هم دې خبرونه کې اوریدلې سي. د دې ترڅنګ مو اچار هم درته برابر کړی.
د سشي اچار
د ګوري اچار
کنور د ایس کار نشوم نو ټولو نه خو په خدای چې سبا درته جوړ کم.
خدای می دې درته رند کی زویا چې هغه عکسونه دي په اخبار کې چاپ شي د دښمنانو به زړونه وچوي.
د ازادي راډیو دا خپرونه تر یوولسو بجو دوام کوي. د میدان وردګ ولایت په جرلیز ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د یو شمیر سیمه ییزو پولیسو د وژل کېدو په اړه تحقیقات پیل سوي دي. د میدان وردګ والي وایي د کورنیو چارو وزارت پلاوی سیمې ته رسیدلی او په جرلیز ولسوالۍ کې د امنیتي پولیسو د پوستو د سقوط د څرنګوالي په اړه څېړنه کوي. دغه ورځ د ولسمشر لخوا معذب سوی بل پلاوی به هم ژر خپل کار پیل کړي. نور جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د میدان وردګو د ولایتي شورا ځینې غړي او یو شمیر مدني او سیاسي فعالان مسؤولې امنیتي ادارې د جلریز ولسوالۍ سیمه ییزو پولیسو ته د مرستې په رسولو کې په پاتې راتلو تورنوي. د دې ولایت والي وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو شاوخوا دیرش سرتیري د پنجشنبې په شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شول. د میدان وردګو والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل د چارواکو د غفلت د ادعاو په اړه د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر لخوا ګمارل شوی یو پلاوی سیمه ته رسیدلی او دوهم پر لاره دی.
یو نظامی حیات د کورنۍ چارو
رهبری لاندې تاکل شوی هغه دلته وسیمه کې ده او هغه ټول هغه موضوعات دي د جرلیز په پیښه کې شوي وو هغه د نږدې نه څېړي که چیرې د امنیتي قواو سهلنګاري وه او یا په اصطلاح کوم ځای کې کمزوري وه تر څو په راتلونکي کې داسې ونه شي. دوهم پلاوی ولسمشر دی خوانه د دې پیښې د هر اړخیزې څېړنې لپاره ټاکل شوی چې هغه پلاوی تر اوسه نه دی راغلی.
په ولسی جرګه کې د میدان وردګو استازي صدیقې مبارز ازادۍ رادیو ته وویل چې کمرسته په وخت رسیدلې وای د دې سرتیرو ژوند ژغورل کېدای شوی. میرمن مبارز سیمه ایز چارواکي په ناغېړۍ تورنوي دوی د جګړې د پایل له شیبې څخه په میدان وردګو ولایت کې خپلو ټولو چارواکو ته چې امنیه قومندانی او د ولایت مقام هم پکې شامل دی خبر ورکړی وو او مرسته یې غوښتې وه. خو د شپې له 11 بجو د بلې ورځې د مازدیګر تر 6 بجو پورې تر وروستۍ شیبې هیڅ مرسته ورسره ونه شوه. د کورنیو چارو وزارت ویاند صدیق صدیقی پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته په وینا کې دا احتمال چې د دې سرتیرو د وژنې لپاره بد دسیسه جوړه شوې وي رد کړ. برداشت باید دا نه وي چې خدای مکړه حکومت به د خپل ځان او خپلو خلکو پر ضد دسیسه او توطیه جوړوي. دا برداشت بالکل ناسم دی. په تیره په دې حالت کې چې موږ ټول باید په یووالي سره د ګواښونو پر ضد مبارزه وکړو. د میدان وردګو والی حیات الله حیات همدارز د جلریز ولسوالۍ په پیښه کې د قومي تشدد احتمال ردوي.
ورته بید مونږ په بدخشان کې لاره د افغانستان په نورو سیمو کې لرل پکتیا کې حتی د مونږ په سرحدي قواو باندې ورته بید شوی ده چې ستراتیژیک بریدونه کوي تر څو د افغانستان مشتو قومونو ترمنځ اختلافات او اور ته لمن ووهي. زه په ډاډ سره ویلی شم دا برید نه قومي بڼه لرله او دې برید نه ژبني او مذهبي بڼه لرله.
د هیواد یو شمیر مدني او سیاسي فعالانو پرون په جلا غونډو کې د جلریز ولسوالۍ پیښه وغندله او پر مسؤلو چارواکو انتقاد وکړ چې سرتیرو د مرستې پر سوالو کې بېغوري کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
په کونړ کې ځینې خلک د بی پیلوټ الوتکو له بریدونو په تنګ سوي دی وی نه کوچنیان شوونځوي تتلای سي او نه هم آرام خوب کولای سي. خو د کونړ امنیه قومندان وی چې دغه بریدونه د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره ډیر مهم دي او ملکیانو ته ډیر زیان نه رسوي. جزئیات دروح الله انوري په رپورت کې.
په کونړ کې د غرنۍ وولرې پرتو سیمو اوسیدونکو وای د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو یې خوب او آرام حرام کړی دی او هر شیبه د دې ویره ورسره وی چې اوس به ماشومان او یا هم دوی په نخه کېږي او لمنځه بزي. درې تنه ماشومان چې څو ورځې وړاندې په ډرون حمله کې د غزی آباد ولسوالۍ په هیلګل دره کې ټپین شوي وای دوی په جمعات کې لمانځه ادا کول وروسته خپلو کورونو ته روانو چې پرې بی پیلوټ الوتکې برید وکړ.
معلوم دی امتیاز منتلو تلاوله کته جماعت ته واپس راتلو درې کسه مخ کې یو کس راتو یو پاد شکر کوړه داړو مندر باندې روان شو بر جټ بمبارو کو ځبه ځمان نه پوي درې
نام کریم الله موږ کته تراوی تلو چې تراوی تراوی وکړلو یو کس راتو او درې کسان مخ کې یو کس کوړه ورغه موږ درې کسان ورلو درون بمبارو کو او به موږ درې کسان رحم شو
بیر کس سره پټ څوک نو اصلي وره.
په هیلګل کې د دینی مدرسې ناظم ذاکر الله ثاقب وای د بی پیلوټ الوتکو د حملو په وجه خلک زړه نه خکوي چې خپل بچي مدرسې او خونځي ته ولېږي.
او ډرون بریدونه ډیر زیات شوی دي د ماشومانو په ذهنونو د مشرانو په ذهنونو هم بد اغېز شوی دی. خپل بچي تعلیمونو ته نه راځيږي. هلته یو شمېر دولتي مکتبونه هم دي مدرسې هم دي دا هم په تاون چلیږي چې په هغه باندې ډیر بد اثر شوی دی.
هغه وای لکه څنګه چې د خارونو او هوارو سیمو ماشومان د زده کړې حق لري همداسې دوی کوچنین هم د دې حق لري چې په آرام ماحول کې خپل زده کړه تر سره کړي. د کونړ ولایتي شورا مرستیل حاجی جمال الدین سیار هم ازادي رادیو ته وویل چې په لری پرتو او سرحدي سیمو کې ولست بی پیلوټه تیارو د بریدونو په سبب په غرونو او پټو کې کار نه شي کولای.
رواني تکلیفونه خو بیخي ځات چې خدا حمله شي غزا کې وشي خو یو داسې درس دی چې مطلب هغه خو تاسو ګوره ټوله دنیا ګوري چې هغه روغ چې په کومه ساحه کې واري هغه تم یو رواني او ذهني تکلیف پیدا کیږي. یو تشویش تر د خلکو ذهنونو مخ دي کوڅوک بسګران په غرونو کې ګرځي یا ماشومان ګرځي یا زنانه زي نو هغه د دې تشویش تر مخ دي دا یو ذهن کې یو پیچکاری شوی مسله ده چې کواسي یو غر وشي یا هوا یو تباہی درز وشي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وای تر اوسه چی بی پیلوټ الوتکو کوم بریدونه کړي ټولو کې وسلوالو مخالفینو ته مرګ شوبله اوختي او تر ډیره هده ولسی وګړو ته پکې زیان نه دی رسیدلی.
ای عملات هوایی که همیشه در اینجا تعدیدات خود بالای به مخالفین داشته نتیجه بسیار خوب داده.
تر اوسه چی کوم هوایی بریدو نشوی په وسلوالو مخالفینو یې سخت فشار راوړی او ډیر بریالی دی. مرګ ژوبله هم پکې مخالفینو ته اوختی ده. د بی پیلوټه طیارو د بریدونو پر مهال که کوم ولسی وګړی مخالفینو سره نږدې وي او هغوی ته زیان رسیدلی وي هغه به وي، که نه نورو ځایونو کې ولسی وګړي قصدن نه دی په نخښه شوی. هغه وای خلکو ته پکار دی چې ځان سره وسلې ونه ګرځوي او همداراز وسلوال مخالفینو ته په خپلو کورونو او د کورونو شاوخوا کې ځای ورنه کړي څو د هوایي ځواکونو له بریدونو بچ پاتې شي. زه له ټولو هغو کسانو غواړم چې څوک لرې پرتو او غرنیو سیمو کې اوسیږي باید وسله ځان سره ونه ګرځوي او خپلو کورونو کې او کورونو سره نږدې ساحو کې وسلوالو مخالفینو ته ځای ورنه کړي. ماشومان کولی شي چې په ډاډه زړه ښوونځي ته لاړ شي او همداراز نور کسان له کومې ویرې پرته خپل کارونه ترسره کولی او هر ځای ته تګ راتګ کولی شي. په تیرو څلورو کالو کې په کونړ او نورستان کې د نړیوالو ځواکونو بی پیلوټ الوتکو په لسګونو بریدونه کړي چې د چارواکو په وینا په یادو حملو کې په ګڼ شمیر کې کورني او بهرني وسلوال وژل شوي او ټپین شوي دي. خو خلک وایي چې د بی پیلوټه طیارو په حملو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي چې باید عام وګړو ته د تلفاتو رسیدو مخه ونیول شي.
روزګار نه ولایت کې زه د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه د تری د قومندانۍ څخه دا غواړم چې زموږ په ولسوالۍ کې ډېره ناامني ده. هر عسکر قومندان دی جلبې زار شروع دی، خلک وي، خلک ټکی، خلکو ته وایي ژیرې چې غټې هغه خودی قومندان نه ورته وایي چې ژیرې غټې د هغه راګرځوي چې ژیرې خریلي هغه ژدي دا څنګه آل دی، دا څه دا څنګه ځان ته حکومت، دا څنګه اسلامي حکومت ځان ته وایي، دا څنګه دا څنګه حکومت دی، دا څه رقم حکومتداري ده. زه د تری د قومندانۍ امنیت دا غواړم چې د ګیزه ولسوالۍ ته دې توجه وکړي. هر عسکر کومندانې خلک وي، خلک ټکی، خلک زیری په بازار کې پر خلکو ټکان کوي، پر دکانو ټکان کوي.
د یو اوریدونکو ټلیفوني پیغام اوریدئ. اوس به اسدالله لودین راته وایي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د افغانستان روسي امنیتي وضعیت او په دې برخه کې د پاکستان رول ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې اشرف غنی به نظام ته سقوط ورکړي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندان په توګه په ځینو مسایلو کې بې غوره پاتې کیږي او په یو شمیر مسایلو کې ټول صلاحیت ځان ته ورکوي. لیکوال ویلي ولسمشر او نور افغان چارواکي یوازې دې ته خوښ دي چې د لیدو کتو خبرونه یې د تلویزیونونو له لارې خپاره شي. چراغ ورځپاڼې بیا خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې آیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورونو لګولو لوبه بیا پیلېږي. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر غنی له پاکستان سره په اړیکو کې ستراتیژیک سکون اختیار کړی خو تر اوسه د پاکستان لخوا د ښې همکارۍ نتیجه نه ده څرګنده شوې. سرمقاله لیکونکي ویلي وروسته له دې چې د ملي شورا پر ودانۍ د حملې مسؤلیت پر پاکستان واچول شو داسې ښکاري چې بیا به د دې هیوادونو ترمنځ د تورونو د لګولو سیالۍ پیل شي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې پر افغان سوله د پاکستان معامله. په مطلب کې راغلي چې د جګړې ناتعریف شوی لوری او د جګړې مغلق جوړښت په افغانستان کې د سولې پر پروسې هم سیوری غوړولی دی. د مطلب لیکوال ویلي چې پاکستان لا هم له ډیورن کرښې ورهاخوا طالبانو ته د پټنځایونو روزنې او تمویل اسانتیاوې برابروي. لیکوال ویلي چې د پاکستان د دې کار هدف دا دی چې افغانستان ورسره د ډیورن کرښه په رسمیت وپیژني او دغه راز افغانان د ازادي غوښتونکو بلوڅانو له ملاتړه لاس واخلي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د پاکستان د امنیتي چارواکو په حواله لیکلي چې ویلي دي په انګور اډه کې د افغان حکومت په خوښه دروازه جوړوي. په مطلب کې د پکتیکا د والي په حواله لیکل شوي چې ویلي دي پاکستان ډیورن کرښې ته نږدې زغروال وسایط هم ځای پر ځای کړي دي. ورځپاڼې په دې اړه د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د چارواکو په حواله بیا لیکلي چې دوی هم د پاکستان د دې ډول اقداماتو په وړاندې ځوابي اقدامات کړي دي.
په هلمند کې په تیرو دریو میاشتو کې 504 اویا نویو معلولینو او د شهیدانو کورنیو د کار او ټولنیزو چارو له ریاست سره ځانونه راجستر کړي دي. د هلمند اوسیدونکو وایي د شهیدانو او معلولینو د کورنیو د زیاتېدو یو علت په دې ولایت کې د جنګونو پر مهال د ملکیانو ژوند ته د جګړې د دواړو لوریو نه پاملرنه ده. الیاس ته تفصیل لري.
چاودنه یوه د هغه پدیدو څخه ده چې لامل یې ډیر کسان وژل کیږي او ځینې د خپل وجود شیرین غړي سترګې لاسونه یې پښې د لاسه ورکوي. په هلمند کې د وسلوالو حملو ځانمرګو بردونو او د سړک ته غاړې د مینونو له امله یوازې په تیرو دریو میاشتو کې 504 اویا تنه نوي معیوبین د ځان د راشتر په موخه د کار او ټولنیزو چارو رئیس ته راغلي دي. د دوی اکثره ښځې او ماشومان دي. په هلمند کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد نادر نوزاد ولوي قسم سروي وسې پروان مریسکال کې تر زرو ډیرو کسانو د جنگونو او خاص ډول په کلیو باندې کې د ځای په ځای سو مینو د 14 لامل د خپل وجود غړي بایللې دي. نوزادوال وای په لور ورسوري کې داسې کسان ډیر دي چې تر تدا وي ورسته کوټه زیو دوی ته مراجعه نه کوي.
امر د شیدان مجلونو مکمل نه دی مدوم جګیاله ته د شمالي ورسوري سره چندان خلک ګرفته مدام کنه چې کوله کې وکم خبر نه دي چې دزمنه پر شي دولت ما سره څومره کوي دزمنه پر مدل چې دولت څومره سره سره کوي د چستاو ما د بل د خپل څه خبرې دا خلک روزمره روان دي او کاته مو د ماده په شه اخلاص دول سره کارونه سره رسو.
د هلمند په شمیر ولسوالیو کې ډیر لس کال کې جنگ دی. له دې جملې سنگین مساکله کجکی نوزاد نارسراج او شیر یادورې سو د کاروټولنیز چر رسټوي د رجستر سو مایبونو څخه 90 سلنه د ولسوالیو اوسیدونکو دي. د سنگین اوسیدونکو چې غبرګی په شېترور بهشت وړاندې د کور مخته د من په چادرن کې لاس ورکړې د ازادي رډ ټول په تکلیف ته داس فکر کوي چې د کورنۍ د وژو بار ګرځېدل دي. شمتوله چې څوارلس کال عمر لري په اینده پوری حیران دی وای په نه پښو به څنګه د ژوند لوړو او ژورو سره ځان ته وي. شمسوله په دې ورځو کې د سره سلیفت دفتر اړوند د اورتوپیدی له څنګه څخه پلاستیکی پښې اخلي او داسې کیسه کوي.
موږ په کوڅه کې د شپې نه وخت موږ وتلو چې مین موږ په کوڅه کې ځای پر ځای شوی و. بیا زه پر وخت ما دواړې پښې اوس کاټې دي. زه خپل کار نسم کولای دا سو دی بل کار نه مپښې می دواړې کاټې دا کورته ما د پاره به تکلیف دی د نور د پاره چې ما پورته وکښته کې دی باندې ځای د پاره د راستل یا ډاکټران ما ته ویلي دي چې تا ته پلیسکی پښې لیږې ته ژوند نسې پکولای زاریان هم چې ژوند به انسان
پیلمن کې به دا سال کې ورځ تر بلې د مایوبینو شمیر په ډېرې دوه چې د رسمي شمیرو له مخې په دې ولایت کې وزره څلور سوه هغه کورنۍ نه چې امتیازات تخلي چې شهید یا معلول ولري. د دې وزره څلور سوه رسمي رجستر سوو شهیدانو او معیوبینو څخه اتیا تنه یوازې توانېدلي دي چې د کور دپاره یوه یوه نمره واخلي او پاته نور یې نه یوازې سرپنا نه لري بلکې اکثره یې په میاشتو میاشتو د هغه ناچیزه معاش دپاره انتظار کوي چې حکومت ورته ټاکلی دی. د دوی ځینو ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوي پیسې په میاشتو میاشتو ځنډیږي د بې سرپنایۍ له امله مجبور دي درانه کارونه وکړي او خپل ماشومان ته سرپنا او ډوډۍ برابر کړي.
مایوب شه دی ګرد مشکلات دي یو خپل زوی شي سوي دي دروستم پام نه جین دي لاستانه یال درې را پسې د زما کار نه لري دي اوس نو زه په دې باندې دارو پیدا کوم د کور غذا پیدا کوم د خپل ځان خرج پیدا غځ خپل ورځ د واس نه خلاص شوی
نو مې خدای داد د نوزاد ولسوالۍ روش کال د نوروز پر 15 لس باندې پر 15 باندې موږ لا پیسې واخستل تر مایوب مشکلات حال سرش کال چې دی موږ خپل د ریز دانلورو د کور دانلورو ګرد موږ وړو د بازار پټاټي موږ په پوران یو
په دنیا کې د ساده پیدا کو د ماشام په دی پوریا میا می د ماشام د پیدا کو د ساده اوس لاس دا یال ما په ما په سی دی
د جنگ او مخالفت لامل پات د نیم موجود انسانان په ټولنیز ډول د کوم ستون سره لوبي کوي. اروپاهان وایي یا کسان چې د جنگونو او چادون لامل د بدن غړي د لاس ور کوي ځان نیم کمزور او د کورنۍ ترڅنګ ټولنی ته هم اړ فکر کوي. د لشکرګاه شهر د یو شخصي کلینیک ډاکټر بریالی وایي مایوب ته پسپکه کتل او یا اصلا هغه مایوب یا کمزور ګڼل معلول په ځان بے باور کوي او همدا لامل دی چې هغوی په خپل نفس بې اعتبار کیږي او د نور د وجو بار ګرځي.
دا نه واځي چې دوی فزیکی فعالیت لاس ور کوي کار نشي کولای خپل روزمره چاري پر مخ نشي بولای دوی ناروغه کیږي دوی ذهنن مایوس کیږي دوی فکر کوي چې موږ د کورنۍ د ټولنې په نور غړو باندې بار یو نو د دیو نه واځي چې باید د علاج د لپاره اهلی ځلی وسی د جوړولو لپاره باید کورنۍ ورسره کومک وکړي ترڅو دوی مایوس نشي دوی روحیا د لاس ور نه کی او دوی فکر وکړي چې زده جوړ انسان بچیری ما
دی وای کله چې حکومت د مایوبینو د امتیازات او حقوقو په ورکړ کې بار بار سستی کوي مایوبین هم د کورنیو د ساتلو او مشرتوب مسولیت ته تسلیمیږي او هغه نور نشي پورته کولی یوازې چاودنې جنګونه او د درنو وسلو پرچینې دي چې انسانان وژني یا د وجود له شرونو غړو خلاصوي بلکې د سترو وسلو او ماینونو د چاودنو او ځانمرګو بردونو ژغونه او د هغوی د باروتو بویونه د ځینو ماشومانو پر ذهن او اعصابو بد تاثیر کوي ازادي رادیو درپورن لمخي د هلمند په شمیر ولسوالیو کې په خاص ډول سنگین کې د جنگونو او چاودونو پر مهال د باروتو د بوی لامل هم د پاخو مرته کسانو په شمول د یو شمیر ماسومانو ذهنونه او دماغونه پلسی ودی د دې ولسوالۍ په سروان کلاس سیمه کې د ډیرو د اعصابو او ذهنونو د پلچ کېدو کیسې کیږي
از کابل تا زابل
لاهرات نا تر بدخشان
از هفت شام تا هفت صبح
طولش با او سهر
از رادیو آشنا صدای امریکا
دا امریکا غد آشنا رادیونه
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدا غوڅپو د ماشام تر او بجو وروسته د 1200 ساعتونو لپاره اوریدل سي تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږی یاست چې خبرونه د سحر پر او بجو پیلېږي او د ماشام تر او بجو دوام کوي په افغانستان کې د سحر لس بجې او څه باندې شپږ وشت دقیقې دي پرون مازیګر د کوټې په منځ کې چاودنه سوي چې یو تن پکښې وژل شوی او د درو شوزو او دوه ماشومانو په ګډون 15 تن پکښې ټپیان شوي دي په بیل پیښه کې د بلوچستان په ګوادر ښار کې درې مزوران په ډزو وژل شوي تفصیل برکول میخیل پر راپور کې
د یک شنبه په مازیګر تر روژه مات شاوخوا یو ساعت مخکې خلک د کوټې په بازارونو کې د اختر لپاره په سودا و بوختو چې د شار پور باچا خان چوک د بلدیه پلازې مخې ته زورور چاودنه وسوه او شاوخوا شل تنه لارویانو ته مرګ ژوبله ور واړوله یو عیني شاهد عبدالغفور وایي
څنګه ته جمعه تارم کول دروپ سو دروپ کې خلک سره غستل دلته زخمیان مخمیان پراته وسنانی ماشومان نارینه د مرابات سایت سمبولون سان راورسیدل د سیول هسپتال ګینه مونږ جان ته باد دا غره ورسېدل واته کس مش په خپل لاس باندې کارډان د پولیس کارډي تور چولې دي
چاودنه دومره زوره وروه چې د ورڅیر مو ودانۍ او دکانونو شې ماتې کړې د پیښې ټپیان سم دسته د کوټې ملکی روختون ته یوړل څول چې په هغه کې درې مېرمنې او دوه ماشومان هم شامل دي په پیښه کې یو ټپی تن عبدالعلي د چاودنې پاړه وایي
زفر میزان چوک باندې هم بلدې پلازې کې زما موټرسایکل ولاړو ورته مخ پر موټرسایکل ته ابل دربو سو بیا په ځان نه پوسوي په ټوم شهر ملک سره پاتې سول بس ټکان سو ازربیس وګسته ابل می سر نه خلاصوي په ځان زګنګ شوم
د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چې مده پیښه ځکه رسنوی ته وویل چې د ترلاسه شوی شواهدو په اساس ناڅرګند وران کارو چاودیدونکو مواد په یو پلاستیک کڅوړه کې اچولي چې وای وزن د اټکل لمخې 15 کیلوګرام او د ریډیو په منځ کې چاودلې دي
چونکې یې شاپینګ کا ایریا ہے او
دا کاروبار سیمه ده چې پکې د خلکو غاڼه غونه هم وی نو یا خو چا دغه چاودیدونکو مواد هم دلته یې شاو د ریموت کنټرول په وسیله چاودلې یا ځنې چاودل سوي دي په چاودنه کې یو تن وژل شوی او څوارلس کسان پکې ټپیان سوي دي
تقریبا اتنه زخمی وای
د چاودنې مسولیت تر اوسه کوم وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستې خو په چاودنه کې وژل شوی او ټپي کسان ټول عام خلک دي بل لور ته د بلوچستان د ګوادر په ساحلي سیمه په سن کې نامعلومه وسلوالو پر مزدورانو ډزې کړې چې درې تنه یې پکې وژلې دي د سیمې لیویس پولیس وایي دغو کسانو د برېښنا په یو پرمختیايي پروژه کې کار کاوه چې نامعلومه وسلوالو ور باندې نه ببره ډزې وکړې او درې مزدوران یې ووژل د لیویس سرچینې وایي وسلوالو لومړی له هغو پولیس عسکرو وسلې وړي چې د دوی پر امنیت ګمارل شوی وو او وروسته دغه کارګر چې ویل کیږي د پنجاب اوسیدونکو د پړازو وژلې دي د دې حمله مسولیت د بلوچستان ریپبلیکن آرمی په نامه د خپلواکي غوښتونکو بلوچستان یو وسلوال سازمان پر غاړه اخیستی دی
د بینوا په نامه اوریدونکو د کابل له پغمان لیکلي د جلریز په پیښه کې د وژل شوی کسانو په غم شریکیو هغه چارواکي دلیل سي چې د ناغيري له کابل دغه پیښه وسوه محمد آغا له هلمند لیکلی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته پکاره چې له پاکستان سره د ډیورن کرښې برخلیک معلوم کړي. کلونه کلونه د دې تاریخي لانجې له کبله ځورېږو. محمد قاسم له کندوز د کندوز ولایت زیاتې سیمې نه امنسوي دي. هیله ده دولت په واقعي ډول پوځي عملیات وکړي چې خلک د ناامنیو له شره خلاص سي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا. په څمکني ولسوالۍ کې زیات سړکونه اوس هم کنډو کپر دي. هیله ده دولت یې جوړولو ته پام وکړي. روح الله سمیع له هراته د دریو متعلمو نجونو پر مخونو د تیزاب شیندل د افغانستان پر ټول معارف حمله ده. موږ یې غندو او د دغسې پیښو د مخنیوي غوښتنه کوو.
دا واستاسو ځینې پیغامونه له دې سره په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې ساپۍ نه اورئ.
ولسمشر اشرف غنی د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې د تدارکاتي چارو د اصلاحاتو لپاره خپل پلان برابر کړي. د پروان سیمایز چارواکي وای چې د سیاګرد ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو د یو دوکاندار د وژلو په غبرګون کې د پروان بامیان لویه لاره اتړلې. د غربان ولسوال محمد سعید صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې دغه دوکاندار تیره ورځ د محلي پولیسو لخوا په ډزو وژل شو. د کونړ امنیتي چارواکي وای چې وسلوالو طالبانو په وټپور ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو پر څلورو پوستو حمله کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی خو زیاتوي چې لا هم د خبرې هغه پړاو ته نه دی رسیدلی چې باید رسیدلی وای. د یونان خلکو پرون په یو ټولپوښتنه کې د نړیوالو پور ورکوونکو هغه طرحه رد کړه چې له مخې د مالی ملاتړ د پلان په بدل کې باید د سپما یو لړ اقدامات ترسره کړي. او پرون د نایجیریا په مرکزی ښار جوس کې دوه چاودنې شوې. یعنی شاهدان وایي چې یوې چاودنې یو رستوران په نښه کړ او بل یو مسلمان مولا چې له سخت دریځې بوکو حرام ډلې سره اړیکې پرې کړې وې.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. که چیرې تاسو هم فیسبوک کاروئ کولی سي چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه یې لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه خبرونه ولولئ، ویډیوګانې او عکسونه وګورئ، اپ بحثونه کې برخه واخلئ چې ادرس یې د فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو. دوه اونیز پروګرامونه د ازادي راډیو په همدې خبره ونی کی اوریدل سید سپورټی پروگرام د لوبو میدان او تفریحی پروگرام د ګوډي اچار. خو ترغه مخ کی یو نړیوال راپور راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د شپږو لویو قدرتونو په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړ. جان کیری پرون په ویانا کې د خبرو په نوبه حال هیله څرګنده کړه چې د جولای پر اوومه نیټه په ټاکلي مهلت کې دننه یوې موافقې ته رسیدل به ممکن وي. خو په داسل کې چې اسرائیل یو ځل بیا له ایران سره د موافقې په اړه اندېښنه شولې، کیری خبرداری ورکړ چې که ایران ناغېړي وکړي دا خطر سته چې امریکا له خبرو شاته سي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په خبرو کې حقیقي پرمختګ شوی، خو دی زیاتوي چې لا هم دا خبرې هغه پړاو ته نه دي رسیدلي چې باید رسیدلی وای. ښاغلي کیری وویل هغه وخت را رسیدلی چې ولیدل شي آیا توافق ته رسیدل ممکن دي که نه. ښاغلي کیری په ویانا کې د نړۍ د شپږو قدرتونو او تهران د خبرو په نهمه ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره تر کتنې وروسته وویل
Now we're aiming to try to finish this in the time frame that
اوس باید د هدف لپاره هڅه کوو چې دا کار په ټاکلي مهلت کې دننه بشپړ کړو. دا مو هدف دی او موږ ټول به لازم فشار وکړو څو ورسیږو. لکه څنګه چې موږ ټول ویلي اوس مهال د جولای د اوومې خواته چې مهلت ټاکل شوی پر مخ ځو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د خپل ایرانی سیال څرګندونو ته چې وایي دواړه لوري له دې مخکې هیڅ کله نه و سره نږدې شوي اشاره وکړه او وی ویل له دې وینا سره موافق دی خو دا خبرې پر سم او ناسم لوري تلای شي. کیری خبرداری ورکړ چې د ایران د ناغړۍ په صورت کې امریکا د خبرو له بهیره وتلو ته چمتو ده. په همدې حال کې اسرائیل یو ځل بیا د ایران او لویدیځ ترمنځ خبرو کې د پرمختګ په اړه اندېښنه ښودلې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون د کابینې په غونډه کې له ایران سره احتمالي موافقه له شمالي کوریا سره د 1994 کال موافقې ته ورته وبلله. دا موافقه با چې کار پر روان دی ایران ته د اټومي بم د جوړولو لار پرانیزي او همدارز ایران ته د سلګونه میلیارډ ډالرو د ترلاسه کولو امکان برابروي څو پر نورو د یرغل او په سیمه او نړۍ کې د تروریستي کمپاین لپاره کار ترې واخلي. دا یو بد معامله او کم بدنه بلکې تر ټولو ناوړه معامله او حتی زما په نظر له شمالي کوریا سره تر هغې معاملې هم بده ده چې په نتیجه کې شمالي کوریا اټومي وسله جوړه کړه. له دې مخکې ډیپلوماتانو ویلي وو چې پر ایران د امریکا او اروپایي ټولنې د بندیزونو د ځنډولو پر میکانیزم مقدماتي موافقې ته رسیدلي، خو شپږو لویو قدرتونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک په اړه تر اوسه موافقه نه ده کړې چې لمخې بندیزونه لري کیږي او لشوې موافقې د تهران د سرغړونې په صورت کې بیا نافذیږي. ایران او لویدیز له دې مخکې هم څو ځلې په خبرو کې پرمختګ کړی، خو د ځینو جزئیاتو پر سر نه دي سره جوړ شوی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
لوبو لمیدانه میچزاد بلیزینګ دی بول داون دی گراوند اوور ایکسترا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
د لوبو لمیدانه سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د بیلابیلو ورزشی رشتو د هغو لوبغاړو په اړه د ریپورت خبرو چې په روژې میاشت کې تمرینونه کوي، همدارنګه د کرکټ په اړه هم مرکه درته خبرو. په سر کې د هغو ورزشی رشتو د لوبغاړو په اړه ریپورت درته خبرو چې په روژه کې تمرین کوي. افغان لوبغاړو د روژې په میاشت کې هم خپل لوبو ته دوام ورکړی. دا اندام د ښکلا، کرکټ او فوټسال هغه لوبې دي چې په روژې میاشت کې ترسره کیږي. د افغانستان د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي سږ کال د تیرو کلونو په نسبت په روژه کې د لوبغاړو فعالیتونه زیات شوي دي. دغه پام کړی یو راپور ته. که څه هم هر کال د روژې په پیل سره لوبغاړي له لوبو لرې پاتې کیږي، خو سږ کال افغان لوبغاړو په څو ورزشونو کې خپل فعالیتونه جاري ساتلي دي. د اندام د ښکلا لوبه یو له هغو ورزشونو څخه دی چې ډېر مینوال لري او په روژه کې د شپې له خوا ترسره کیږي. د افغانستان د اندام د ښکلا فدراسیون رئیس باور هوتک ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړي هره ورځ له روژه ماتي وروسته خپل تمرینونه پیلوي او ټول کلبونه پرانیستي دي. ښاغلي هوتک وویل چې لوبغاړي خپل تمرینونه نشي پرېښودی او ملي ټیم ته د همدې لپاره قرنطین ورکړل شوی چې د بهرنیو سیالیو لپاره ښه چمتووالی ولري.
البته موږ په منظم ډول د روژې په میاشت کې هم ورزشکارانو ته کلبونه په اختیار کې ورکړي دي. البته د روژه ماتي نه مخکې هم ورزشکاران راځي په نورمال ډول تمرین کوي او د روژه ماتي نه بعد هم.
په روژه کې د اندام د ښکلا لوبغاړي په داسې حال کې خپل تمرینونه مخته وړي چې څو وخت مخکې د افغانستان د ملي ټیم لپاره سیالۍ وشوي او لوبغاړي وایي چې نه غواړي د ملي ټیم د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره آن وړوکي چانسونه له لاسه ورکړي. د فوټسال او کرکټ په ورزشونو کې هم لوبغاړي پروژه کې خبوخ دی او د رمضان کپ په نوم لوبې پیل کړي دي. پروژه کې د فوټسال لوبو تر سره کوونکی سید نصرت مجا ازادي راډیو ته ویل چې د فوټسال لوبې د 14 ټیمونو په ګډون پیل شوې او لوبغاړو خ پیاوړتیا وښوده. خغلی مجا دا لوبې د خو څیرو د انتخاب لپاره یو فرصت وباله. د فوټسال لوبې ته پرمختګ او همدارنګه د خو لوبغاړو د انتخاب لپاره دا لوبې چې د آزادو ټیمونو ترمنځ دی ډېرې تخې تمامېږي. په نورو کلونو کې به په نورو جمنازیمونو کې هم لوبې تر سره کړو. رمضان کپ فوټسال لوبې د روژې له لومړۍ نیټې پیل شوې وې چې د شمس میرزایی ټیم په اتلولۍ پای ته ورسېدې. په عین حال کې د بدني روزنې ریاست چارواکي وایي سږ کال لوبغاړو د تیرې روژې په نسبت ورزشي فعالیتونه زیات کړي دي. دغه ریاست ویاند عارف فیمان ازادي راډیو ته وویل که نور ټول ورزشي فدراسیونونه د روژې په میاشت کې تمرینونه مخته یوسي او لوبې ترسره کړي، له هیڅ ډول پراختیایي پلان به شاته پاتې نه شي. اوس هم راځو د افغانستان د کرکټ بورډ د مرستیال عزیز الله فضلی سره مرکې ته.
خغلی فضلی، د رمضان کپ په نوم تورنمنت پیل شوی په کابل کې زرملوال سټیډیوم کې ټیمونه هم پکې لوبې کوي، ستاسو په نظر دغه لوبې د لوبغاړو په پیاوړتیا کې څومره ګټور تمامېږي او بالخصوص پروژې مبارک میاشت کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم دلوی خدای پنامه من نه واکن رمضان ټرافی یا پروژې مبارک یا نایټ سیالی د شپې چې په روڼاګانو کې کیږي دغه یو ګټه ده چې کله دغه نوي ځوانان دلته دوی په د شپې په سیالیو کې ولوبېږي بیا چې کله د هیواد نه بهار ځي اکثره وخت هلته نایټ سیالی یا ډی نایټ یعنې د ورځې او د شپې سیالۍ وي نو د کرکټ په اصطلاح آلرېډي دوی د دې سره اشنا سوي وي کله چې یو لوبغاړی د خپل هیواد نه بهر ځي او بین المللي لوبو ته ځي هغه معیارونه بیا ټول ورپوره کوي یعنې په ګرین هغه شنو وکټو باندې بې لوبه یې د شپې په لیټونو کې بې لوبه یې چې بیا دی د کوم ستونزو سره مخامخ نه شي دا یو شخصي میدان ده او تیر کال هم دغه سیالۍ پر سوي وي او سږ کال بیا هم دا ټو ټیمونه درمنځ دغه سیالۍ روانې دي
یعنې واقعا مثبتې تمامېږي دغه لوبې په رمضان میاشت کې دا چې لوبغاړي مثلا خپل فزیکي حالت هم له لاسه ورنه کې داسې لوبې ډېرې ښې دي ورته
بالکل دا یو پریکټیکل شی دی یعنې عملی دوی لوبه کوي او د شپې کوي بیا الحمدلله هلته په زورملوال کرکټ سټېډیم کې لومړی تراوی کېږي د تراوونو وروسته یعنې 10 بجې دغه سیالۍ شروع کېږي د شپې یو سیالۍ کېږي تقریبا 13 د ملي ټیم لوبغاړي په دې کې ولوبېدل او اوس هم لوبېږي
ملي ټیم لوبغاړي یادونه مو کړله کوم کوم لوبغاړي په کې شته ځینې لوبغاړي خو بهر تللي اوس کوالیفای راوند د آی سی سي تورنمنت لپاره ورغلي دي ځینې لوبغاړي چې په دننه په افغانستان کې پاتې شوي هغوی نمونه شته سره
هو بالکل ښه خبره ده د خوشحالۍ زیری نورعلی زدران چې د ډیر وخت نمخ کې دی زخمی یا ټپی و د خپل ټپونه تکلیف لري وس الحمدلله جوړ په دوه سالو کې ولو بی دی او عثمان غنی د نجیب ترکی د داس یامین مزای افسر زازای د ټول هغه لوبغاړي رحمت شاه زرمتی دا ټول په دې ټورنمنت کې ولو بیدل کریم صادق دا هغه لوبغاړي لکه مخکې چې تای اشاره ورته کوي چې دوی په هغه سکواډ کې نه و چې دغه ته د کوالیفای راوند تکلیلی دي نو په دې کې بیا نوی ځوانان چې اوس ملي لوبډلې کې ځای ورکو سعودي حضرت الله زازی هغه هم په دې لوب کې ولو بیدې مې بلا ورې اخیر دې ټول هر وخت په دې ښه کارکردګي کړې ده زه امیدوارم ان شاء الله چې دغه سیالي به نورم د افغانستان د کورنی کرکټ سره مرسته کوي
دغه ټیمونه چې پکې شامل دي څو ټیمونه دي او د دوی مالی تمویل څوک ورکوي یا خپلې ورکوي لوبغاړي چې پکې شامل دي دوی نه هم فیس اخیستل کیږي که څنګه
صرف دا هر ټیم سره محدود چوندا پرایویټ یا شخصي ټورنمنت موږ کوشش کوو چې په مجموع کې څنګه کرکټ سکتور خصوصیت هم واړو هغه په دې وجه باندې چې نور پراتن کې دا ټول بوج به د افغانستان د کرکټ بورډ پر ادارې نه وي کچیرته دا شخصي کمپنیان موږ را دعوت کوو هغه ټیمونه جوړ کړي داسې ټورنمنتونه لکه په نور نړۍ کې کیږي اما دا مالی لګښت د لوبغاړ د فارس ګټوي هم به د خلک د دې سره تشویق سي چې زه ځانته یو کمپنی لرم او سره د کرکټ ټیم لرم نو د دې یو محدود فیس ټاکل شوی دی د ټورنمنت هغه انټری فیس چې ورته وای نور د اکثر ټیمونه سپانسر سي وي د بعضی ملي تجارتان د خوانه دوی ته ډیلی ورکول کیږي میچ فیس ورکول کیږي تیر کال دومره نه و تیر کال اکثر لوبډلې په لوبغاړو خپل په منځ کې وسان د ازا پیسې سره ټولې کړې وسه کال خدای الحمدلله د کمپنۍ طرف ته دغه فرهنګ لاړې
کوم پړاو تر رسیدلی او څو وخت خلاصيږي دغه لوبي
دا به نم د جولای باندې خلاصيږي نو تقریبا د سیمی پایلن یا نیمه پایلن پاینل دغه ته مرحله ته رسیدل چې پاغه کې 88 ټیمونه دي چې پاغه کې یو د تیر کال اتل لوبډاله یو ادوس چې هغه هم سیمی پایلن تلار پیدا کړی افغان رینجر د چې په دالس ول ټورنمنت کې زمونږ سره برخه خسي او د نومړي ځل لپاره سکر خپل درې سره سیالي وګټي سیمی فاینل چې لار پیدا کړی ده او دا چې د یو بل تکړه لوبډاله د ملي پیوستون په نامه باندې شپږ کيم د ملي لوبډلې لوبغاړي دي لکه رحمت صاحب چې بیګا ډیر خلوب وکړل هغه هم سیمی فاینل تلار پیدا کړی ده نو بیګا ته مې و په پوری سیالي ده و به ګورو چې د دې نه بعد به سرنويشت د ټاپ څلور ټیمونو معلومیږي چې هغه سیمی فاینل تلار پیدا کوي او څلور ټیمونه د ټورنمنت نه اخراج کیږي او بیا شته یو نقدي جایزه غو دي انعام مرته ټاکل شوی نومړي ټیم ته 2 لک افغانۍ ورکول کیږي دوم ټیم ته 1 لک افغانۍ ورکول کیږي او په ځینې کې هغه ستوري هغه ځوانان مش پیدا کړ واکن چې د دوی هغه استعدادونه در خاورو لاندې واغ مرا وېستل کوشش به دغه کوشش خپل د کورنی کرکټ لپاره چې هر چیز تکڅه شخصي په نامه باندې ټورنمنت کیږي یا د کرکټ بورډ په چوکاټ کې کیږي اما ګټه برته یا سمره د افغانستان د کورنی کرکټ ته رسیږي
بله افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال خغلی فضلی ډیره مننه کوم ده
مننه ستاسو هم کوم ده
د لوبل میدان سپورتي پروگرام په همدې ځای پات رسیدي تر بلې موږ ستاسو ولاستان یک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم خې شی به ولري
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
غوړی دونکو سلام، پام کوئ چې پروژه کې په غوسه نشئ، کنا یا به مو ځان په چاډه بولی وي او یا به مو هم بل څوک ډ بولی وي، چې په دواړو حالتونو کې تاوان د تاسو دی او بیا پروژه کې خو غوسه ډیره وي او د سړی زور کم، نو ځکه احتیاط کوئ چې له کوم قوي سړی سره مخامخ نشئ. نوی وزیران خپل سل ورځنی پلانونه اعلانوي او هر یو ته چې غوګونی سي، نو ته به وایې چې په داسلو ورځو کې به افغانستان پرته له شکه د کوریا یا مالیزیا درجې ته ورسوي. موږ مو هم د یو وزیر سل ورځنی پلان د تشریح غونډې ته بیایو چې په خپلو غوګونو یې واورئ.
د ټولو خاغلیو او اغلیو په اجازه غواړم د راتلونکو سلو ورځو لپاره خپل کاری پلان اعلان کړم. مننه. موږ که ژوندي وو او د حکومت رئیس صاحبان راته په غوسه نشول، نو پر راتلونکو سلو ورځو کې به د دروغجان خبره له 1500 څخه زیاتې وړې او غټې پروژې پایل او تکمیل کړو. مننه. تر ټولو مهمه پروژه د دې مازنګ ر سرته د اوبو د ویالې خېژول دي. تاسو شاید تعجب وکړئ چې دا له څه ډول پروژه ده، خو زه به یې درته تشریح کړم چې دا یوه داسې پروژه ده چې په تکمیلېدو سره به یې نړیوال هم ورته حیران پاتې شي، ځکه د دې مازنګ د غره سرته د روانو اوبو ویالې خېژول او بیا په هغو اوبو د دغه غره شین کول په نړیواله سطح یو نادره خبره ده. موږ غواړو له لندر څخه د سیند د روانو اوبو ویاله لومړی چلستون او بیا له چلستون څخه ریونده د اسمایي غره سرته وباسو. او بیا له اسمایي غره د مزنګ د غره سرته یو ترناو تیر کړو. ترناو لوی ناوې ته وایي چې له پریکړي ځایه اوبه پکې تیروي. نو موږ هم غواړو یوه ډیره لویه ناوه چې له پورې غره تر انتنونو پورې کیښودل شي او اوبه پکې راتیرې شي. څو پوښتنه لري؟
وزیر صاحب، ما ته دا پوښتنه پیدا شوه چې له لالندره به د اسمایي غره ته څه ډول اوبه پورته کوئ، ځکه چې غر خو ډیر لوړ دی.
ډیره ښه پوښتنه دې وکړه او ما هم غوښتل همدغه خبره درته تشریح کړم. ګرانې، ته به په فزیک پوهیږې او که به نه پوهیږې، خو په دې پوسه چې د لالندر د سیند سطح د اسمایي غره د څوکې له سطحې نه لوړه ده، او چې هغه لوړه سوه نو اوبه پرته له شکه ورپورته کیږي. خو که په کوم ځای کې داسې پرې سطح مخه ته راغله، نو هلته به هماغه د ترناو له تخنیک څخه استفاده وکړو. په دې کار سره به وکولی شو د کابل ښار ټول غرونه شنه او پر ځنګلونو بدل کړو. دوهمه غټه پروژه د آمو سیند مهارول دي. په دې معنا چې موږ غواړو د آمو سیند ته بندونه جوړ کړو او اوبه یې داغو راتاو کړو. بیا دغو راتاو سوو اوبو ته د برق د تولید داینموګانې کیږدو. په دې ډول به هم زموږ د هیواد دښتې آبادې شي او هم به مفت برق لاسته راوړو.
وزیر صاحب، دا کار به په سلو ورځو کې تکمیل نشي.
چې د دې مزنګ د غره سرته په ویاله کې اوبه تیرول تکمیلیږي، نو دا به هم تکمیل شي. دریمه غټه پروژه مو دا ده چې له کندهار څخه د هند سمندر ته یو ډیر لوی تونل ووهو چې کښتۍ پکې تګ راتګ وکړی شي او سمندر ته لاره پیدا کړو. په دې کار سره به د ګاونډیو له احتیاط څخه د تل لپاره خلاص شو او تجارت به مو هم ډیره زیاته وده وکړي.
پاکستان به کله اجازه درکړي؟
پټې وهو، هغوی نه پې خبره وو.
دغه دې خبر شول، نو په مطبوعاتي کنفرانس کې دې ټوله خبره افشا کړه.
چې خبر شو تر سره مزار لاس خلاص چې څه کولی شي ودی کړي.
وزیر صاحب، لکه چې روژې ګنګس کړې، ډېرې لوی لوی پروژې دې په لاره اچولي.
همدا درې غټې وې، سلې متوسطې دي او پاتې نورې وړې پروژې دي، لکه له ښاره د مچان شړل، د میاشو بندي کول، له کثافاتو څخه په صنعت کې کار اخیستل او نورې داسې. مننه. که حوصله لرئ چې ټولې 1500 پروژې درته تشریح کړم.
ځه چې رئیسان یې واوري، نو له شروع کېدو نه به مخکې مډالونه راکړي، ځکه هسې هم هر څه د کاغذ په مخ دي.
یو وخت حزبونه جوړول مو چول، بیا چالاکانو د انجیوګانو جوړولو خواته مخه کړه، ورپسې د شرکتونو جوړول مو چول، اوس د ټولنو او بنسټونو جامو جوش دی. هر چالاک په ځان د یوې ټولنې د مشر نوم ایښی دی او په همدې نامه پیسې وهي. د همدغسې یو له حاله مو خبرو.
وایم له دې زویه به خدای که خیر وکړي، د هیڅ کار نه شو، ټوله ورځ دی د کوترې چرګان دي. له دې سره یې والوزوه، له هغه سره یې وجنګوه.
ځه سړیه، نه دې ښه ښوونځی پې ولوست، نه دې ښه کسبګار تېر جوړ کړ چې چرګان ونه جنګوي، نو څه وکړي؟
مورې څه وکړم؟ ښوونځی مې ولوست، چې پوهنتون ته ناکام شوم نو زه به یې څنګه کړم؟ له واسطې پرته هیڅ کار نه کیږي.
نور مه غږېږه هلکه، شل ځایه مې واسطه درته پیدا کړه، خو یې اوه ځای کې هم کامیاب نه شوي. خدای ناکام پیدا کړی
و سړیه، اوس یې یو غم وکړه، یوه لاره ورته پیدا کړه، آخر تر څو به هم داسې بېکاره ګرځي.
څه غم یې وکړم و ښځې، خپله دې سړی شي، هغه د زونډي د زوی قدرې هم نه شو.
د زونډي زوی کوم غر سوری کړی چې ده نه ده کړی؟
ولې نه دی کړی؟ پرون خانداد راته وویل چې د زونډي زوی کومه ټولنه جوړه کړې ده، وایي لکه د توت پاڼې دغسې پیسې اخلي. دا سرکوزی بلا وهلی چې د بل کار نه شو، کومه ټولنه خو دې جوړه کړي.
ښه ښه، د زونډي زوی اوس دومره شو؟
او ټول اخبارونه یې په عکسونو ډک دي او راډیو مرکه ورسره کړې وه.
پلاره، خوښه دې ده چې زه کومه ټولنه جوړه کړم؟
ولې نه ده خوښه؟ خدای دې تا دومره نرکې، موږ به خولۍ اسمان ته واچوو.
مورې، که نور ده هیڅ کار نه شوم، نو ټولنه خو په خدای چې سبا درته جوړه کړم.
خدای مې دې درته ړنده کې زویه، چې هغه عکسونه دې په اخبار کې چاپ شي، د دښمنانو به زړونه وچوي.
ټولنه به څوک راته رسمي کړي؟
زه یې درته رسمي کوم زویه، چې دا د دومره خلکو رسمي شوي دي، د تا به هم رسمي شي.
چې داسې ده نو همدا سبا ته یې جوړوم.
د څه شي جوړوې؟
د کوتر بازانو، کوک بازانو او بونه د بازانو ټولنه. تر اوسه لا چا په دې نامه ټولنه نه ده جوړه کړې، خارجیان حتماً ښې پیسې هم ورکوي.
ښه فکر دې کړی، خو د ما په نظر د ساګوانانو او پیشوخیلو نومونه هم ورسره یو ځای کړه، نو بهرنۍ موسسې به یې ډېره خوښه کړي، ځکه چې بهرنیان د سپیو او پیشوګانو ډېر خیال ساتي.
وزویه، چې هغه دې مونږ خپل سپی او پیشو دې هېره نه شي، هغه هم پکې شامل کړه.
د ټولنې په سمبول کې د زرک عکس واچوم که د مړز؟
نه نه، د دغو شیانو ما اچوه، بهرنیان د زرکانو او مړزانو شوقیان نه دي، د خپل سپی عکس پکې واچوه، ډېر زیات به یې خوښ کړي.
پلاره، زه غوایم چې د ټولنې له جوړېدو نه مخکې د کلي په څو سپیانو مظاهره وکړم او په ډډو یې دا شعارونه ولیکم چې موږ خپل حق غواړو، موږ واکسین کوي، موږ پاملرنې ته اړتیا لرو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس، حسین حکمت او صادق سپنخر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
چمن کے رنگا رنگ گلن باکر
خبر لناس چناس دے چناس دے بینیاس خبر لناس چناس دے بینیاس خبر لناس چناس دے چناس دے دستور کو بلا واخلم ناس پما کر دستور کو بلا واخلم ناس پما کر دس باباد گزر پچمن بیا کر گزر پچمن گیا گزر پچمن بیا کر زوری نیام چې بدار کړم پشکار ناره و هم چې لای راکړم پشکار ناره و هم چې لای راکړم د سبا باد گذر پچمن یا کړم چمن کے رنگا رنگ گلوں نہ